نیم بجے سوے اوبخشیش پر بجے سوے دا آزادی راڈیو نیم ساعت خبری مجلہ پیل سوا. السلام علیکم. دا آزادی راڈیو دا خبری مجلہ نیم ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا یو چارواکی وایي تر کرسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ویلي و چې غواړي ټول ځواکونه له دې هیواد وباسي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر نوري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار وایي چې د روان کال په وروستیو کې امریکایي سرتیری له افغانستان نه وځي. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولی او په ایران کې د کورونا وایرس د قربانیانو رسمي شمیره تر 1500 واوښته. بشپړ خبرونه واوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډېر امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هېواد نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبر د جمعې په ورځ د اسپین انسټیټیوټ په یو ویډیوي کانفرنس کې کړی دی. اوبراین زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمیږي. هغه وایي
که د افغانانو ترمنځ خبرې شی پر مخ ولاړې سي تر دې به هیڅ عالي خبر نه وي چې له کرسمس مخکې خپل ځواکونه راوباسو. اوس مهال موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره پر یوه لاره یو. یو ځای افغانستان ته ولاړو او یو ځای به ورڅخه راووځو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شاوخوا دوی اونۍ د مخه په یوه ټویټ کې ویلي و چې غواړي ټول امریکایي ځواکونه د کرسمس تر جشن پورې له افغانستان څخه وباسي. د کرسمس جشن ته څه باندې دوی میاشتې وخت پاته دی. رابرټ اوبراین ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې یو واقعیت نه بلکې یوه هیله ده. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په وروستیو جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د 215 میوان قول اردو قمندان ولی محمد احمد سي رسنیو ته په واسطولو پیغام کې ویلي چې د لسګونو وژل شوي طالبانو مړي د پاکستان کوټې ښار ته انتقال شوي دي.
دشمن سخت تلفات لیدلي. 15 جنازې پرون د کوټې ښار ته ورسېدلې او دا د دوی د خوب په دوی ګور ته یوسل کمخ کې چوړې دي چې دوی وای موږ بل لشکرګاه فاته کو خپل بادارانو ته البته اطمینان ورکو اول ته امتیازګیری وکړو. دا امتیازګیری تاسو کته نه شئ اخیستلی. زه ډاډ درکوم
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستیال نیولی دی. د بغلان امنیه قمندانۍ ویلي چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې چې د جمعې په ورځ سوی دی ونیول سو. د بغلان امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت
قاری سرغودین معاون استخبارات طالبا که در مسیر را میخواستن
دا طالبانو د استخبارات مرستیال قاری صلاح الدین چې غوښتل د لارې په اوږدو کې له خلکو پیسې واخلي او هم امنیتي ځواکونو ته کمین ونیسي له 5 ملګرو سره یې
ونیول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بغلان د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له ناامن ولایتونو څخه دی چې طالبان یې په ځینو برخو کې فعالیت کوي. زموږ غلا ازادي راډیو ری. په ایران کې د کورونا وایرس د قربانیانو رسمي شمیره تر 1500 واوښته. د ایران د روغتیا وزارت وایي سیما سعادت لاری نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 250 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شول چې د یادې ناروغۍ د ټولو قربانیانو شمیر ورسره په دې هیواد کې 1500 او 100 تنو ته ورسېد. د نوموړي په خبره په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1500 ډېر شوی دی چې د څه باندې 3200 کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. ګومان کېږي د شمیره تر دې هم لوړوي. اخوا په ټوله اروپا کې په کورونا وایرس اخته شوي کسانو شمیرې د ډېرې دو په حال کې دي. راپورونه وایي په بلجیم او فرانسې کې د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګول شوي دي. په پاریس او د فرانسې په نورو لویو ښارونو کې د لږ تر لږه یوې میاشتې لپاره د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ګرځبندیز نافذ سو. د بلجیم چارواکو هم د نورو 4 اونیو لپاره د ټولو رستورانونو او کافي خونو د تړلو سپارښتنه کړې. اخوا په امریکا متحده ایالاتو کې هم یو وار بیا په کورونا وایرس اخته شوي کسانو شمیرې ډېرې شوي دي. راپورونه په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو واوښت. په فرانسې کې د یو ښوونکي د قتل په تړاو 9 کسان نیول شوي دي. څلور تنه د برید کوونکو خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي دا کسان تر برید څو ساعتونه وروسته ونیول سول. د سرچینې په خبره پنځه نور کسان د شپې مهال نیول سوي چې د همدې ښوونځي چې ښوونکی ووژل سو د دوو زده کوونکو میندې او پلرونه پکښې شامل دي. پرون د سیمې په وخت شاوخوا پنځه بجې د پاریس په څنډو کې یوه متوسطه ښوونځي ته نږدې یوه نامعلومه برید کوونکي د همدې ښوونځي د تاریخ د ښوونکي سر پرې کړ. د پولیسو سرچینې وایي دغه ښوونکي په دې وروستیو کې په ټولګي کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وښودلی و او دا هغه څه دی چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو ټپي سو خو وروسته یې سا ورکړه. ځینې موندل سوي اسناد ښیي چې برید کوونکی 13 کلن و او په مسکو کې زیږېدلی و. تحقیقات ښیي چې دا ځوان په اصل کې د چیچن سیمې و خو لا هم تحقیقات بشپړ سوي نه دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یو تروریستي عمل ګڼي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هیواد راکټي بریدونه وغندل او هغه یې جنګي جنایت وباله. ولسمشر علیف د ارمنستان مشرتابه ته خبرداری ورکړی چې د دې کار مسؤلیت به ورلغاړي کړي. علیف ویلي آذربایجان به د دې اقدام ځواب وایي او دا کار به په ځانګړي ډول د جګړو په ډګر کې کوي. دا څرګندونې وروسته لاغسې وي چې نن سهار وختي د آذربایجان پر دوهم لوی ښار ګنجه په راکټي برید کې 10 کسان ووژل سول او تر 500 ډېر ټپیان سول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.5، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24.5، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 24.5، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.9، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11.5.
ناجی صافی د حواله حال خبر کړو. شنبه د تلیا میزان شپږم د اکتوبر ولسمه. که څه هم د امریکا ولسمشر مخکې ویلي و چې غواړي خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو د امریکا یو چارواکي اوس وایي چې تر کرسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2.5 زرو امریکایي پوځیان دیروي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر خپل غاړه اخلي. د کابل اوسیدونکي وایي
د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
دا د امرالله صالح د دفتر ویاندو. د هلمند پر وروستي وضعیت هم په دې خبرونه کې راپور خبرو.
چارواکي وایي چې د 8000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای سوي دي، ولې د مرستندوی ادارو سره د دوی هلې ځلې شروع دي تر څو دغه کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب
کړي. افغان پانګوال وایي که د ترانزیت برخه کې ستونزې حل نسي خپلې پانګې به له افغانستانه بهر ته انتقال کړي، خو حکومت وایي
مرز کې څه مشکلات شته چې تاسو وایي دې ځینې تر هرات لپورې کوم مشکلات شته هغه ټول مانوته غشتلی ده، بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو.
د خبرونه په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په فرانسې کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یو ښوونکي په وژنه تورن دی. خو اوس ورګرځو د افغانستان په اړه مسایلو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وایي له کرسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2.5 زره امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو په افغانستان کې یوازې امریکایي پوځیان دیره نه دي، بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونه هم شته. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کرسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یوه آرزو وه، او ده دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرت اوبراین وایي دا به ډیره شوه که تر کرسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی.
که د افغانانو ترمنځ خبرې پرمختګ وکړي تر کرسمسه پورې به ځواکونه نه پاتې کیږي. اوس موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره په یوه لاره کې یو، له دوی سره په ګډه افغانستان ته لاړو او له هغوی سره یو ځای راوسو.
اوبراین دا خبره وروسته له دې وکړه چې ټرمپ په وروستۍ یوه اونۍ کې 2 ځلې وویل تر کرسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی ان بی سی د راپور لمخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یوه حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواوو عمومي قمندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستانه ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږۍ خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا 1.3 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 میلیارد ډالر تمام شوي دي.
ومردل چې د امریکا یو چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې جنوب کې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او ویل چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبر ورکول شوی دی. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایي څخه مې شبه مخکې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څنګه دی.
د فعلاً دپاره وضعیت د لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او دریمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمه کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کېږي. عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې، د بولان تر منډۍ وراخوا د جام په پوشتې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وښيي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپلې ادارې په خاډو امنیتي نهادونو مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول شوي دا امکان لري پر اتلونکو کې معلومات پلاس راسي او درسونی سره شریک شي او حکومت پر رسمي ډول په دې باندې څه وایي. خو اوس پیلن جګړې د لشکرګاه ښار تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په ښار کې خلک آرام نه وي او نارام وي، او اوس هم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی اوس هم په تشویش کې دي چې ښار ته به څه پیښیږي، خو حکومت د ښار د خوندیتوب ادعا ورکړې ده.
د هلمند په تازه جګړو کې د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل سی ویدی دای صاحب؟
هلمند ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې چې تو شی به مخکې مشتور رسیدل ویل دي چې په تلویزیون ساتونه کې د جنو هوایي بردونو په ترڅ کې ولس وسلوال وزیلیا او شپږ نور زخمیان دي. دوی ویل چې په دغه کسانو کې تلور بهرني اتباع هم شامل دي. ځینې منشخون کې یاد کړی دي دغه بمبارونه چې سوي دي دا ویل سوي دي چې د نادالي ولسوالي لوی مند کې او د نوي ولسوالي جار صاحب کې او دغه رنګ د شپږ سو یو نمبر اشاره سړک او بلان پښیم کې دا بمبارونه ویدیا او دغه تلفات وسلوال ته وشته. خو وسلوال طالبان د خپل تلفات پاره نن څه نه دی ویلی. ما پرونی ټول هغه اداوی یا خبرونه رات کړل چې حکومت د دوی تلفات پاره ورکړی دي، خو حکومت وایي چې د دوی هوایی بریدونه او مشخص اهداف وسوم ادامه لري. همدا لامل څه ویل چې جګړې په لومړی کرښه کې د جنگ هغه شدت چې په خو هغه رقم سي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان بې ځای سوي او دوی لپاره څه ترتیبات نیول سی وی دي؟
چارواکي وایي چې خاطول د ماجرون رسد چې د 8000 په شاوخوا کې کورنۍ بي ځای سی وی دي. ولې د مرستندوی ادارو سره د دوی خلیزلې شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب کړي، خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرسته نه ده سوي. یوازې نن د پیښو وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون رسد څو کورنۍ ته مرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي له تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ویلي چې د ښار امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخلي. ښاغلی صالح ویلي چې پر مجرمانو به زړه نه سوځي. نور هله دې نادرنه
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسؤلیت خپل لومړي مرستیال ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح تېره شپه ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر له ننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلي دی د خلکو امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړي معاون صاحب هم ټینګار کړی دی هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
ښاغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوې هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل کې معمول ګرځېدلی دی.
د ډیوی نظر په بل راپور کې اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح لخوا د دې ښار د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستو د پریکړې هرکلی کوي.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره یې باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یارمحمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت ډېر خراب شوی. په رڼا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي. صالح صاحب نه مو هیله دادا جدي اقدامات وکړي او مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
غله په رڼا ورځ کې راوځي لار نیسي د خلکو جیبونه تلاش کوي موبایلونه نغدې پیسې وشکه اخلي چاقوګانې ولي. نو موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې د کابل د امنیت لپاره یو جدي اقدامات وکړي ځکه چې امنیت بخي خراب شوی ده. خلک نه د شپې نه ګرځېدی شي نه د ورځې نه.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښایي چې غلا او لاروښونکي د چاقوګانو تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. طالبانو هم څو ورځې وړاندې هغې اعلامیې کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي په کابل ښار کې غلو او شکمارانو ته ګواښ کړی و چې دا ډله به ورسره جدي برخورد وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا خبرداری د خندا وړ بللی و. په ورته وخت کې امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل که داسې ونه شي د ښاغلي صالح ټاکل به هم نمایشي او بې پایلې کړنه وي.
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلاح کوټونه او د سلاح زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجود دي هغه خالي سلاح سي او هغه قومندان سالاران چې په کابل حتی ولسي جرګه او حکومت کې لوی لاس لري د هغوی مخه دې ډب کړي. یعنی کوم معجزه نه ده په کابل کې امنیت تامینېدل. فقط توانمندي د حکومت او اراده د حکومت تر سوال لاندې.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري، خو خلک وایي چې یاد ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې ښار کې د غلو، انسان تښتونکو، شکمارو او د شپې لخوا د هوایي ډزو مخه ونیسي. مخکې له دې د افغانستان امنیتي بنسټونو ویلي وو چې کابل ښار کې له خلکو سره لسګونه میله سلا موجوده ده چې ترې په ګټې اخیستنې د دې ښار نامنیو او خودسرویو کې کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وروستیو څو ورځو کې د مجرمینو او غلو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې ده، او د دې وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي تېره اونۍ امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې مجرمین مخامخ په ډزو وولي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنا
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
شپږ بجې او یوویشت دقیقې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله اوري. ځینې پانګوال وایي د چابهار بندر او لاجورد لارو څخه ګټه نیسي اخیستلی. دوی په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورټ د ملي ورځې په لمانځه غونډه کې د دغو لارو پرانیسته سیمبولیک کړنه وبلله. خاطر پردیس دغه مسایل په خپل راپور کې راخستي.
د اسنادو په برخه کې ستونزې په لویو لارو کې په بیلابیلو نمونو د غیر قانوني پیسو اخیستلو په ګمرکونو کې د سوداګریزو توکو ځنډ هغه ستونزې دي چې د افغان سوداګرو له لوري جدي بلل کیږي. افغان سوداګرو په کابل کې د تل 15مه د ترانزیت او ترانسپورټ ملي ورځې په منځغونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. افغان پانګوال او د خصوصي سکتور د ترانسپورټ د اتحادیې غړی عباس آئین
دا د جمهوری سرمانو چې د لاجورد لاره، چابهار بندر او د یو شمیر نورو لارو پرانیسته وکړي، خو دا ټول سمبولیک کار وو. همدا اوس زموږ کارونه په ګمرکونو کې په ټپه او ولاړ دي.
کاغلی آئین وی کا په لویو ترانزیټي لارو کې پرتی ستونزې حل نشي، افغان پانګوال به خپلې پانګې له افغانستان څخه وباسي. دغه پانګوال مني چې نور هیوادونو ته د افغاني تولیداتو د صادراتو په برخه کې ستونزې شته، خو ټینګار کوي که افغان حکومت یې د ستونزو د حل په برخه کې اقدامات وکړي، دوی اماده دي چې افغاني تولیدات د نړیوالو بازارونو په معیار برابر او صادر کړي. چابهار بندر د افغانستان، هند او ایران ګډه پروژه ده چې په 2018 کال کې پرانیسته وشوه. له دې بندر په ګټه اخیستنې افغان سوداګر اگر خپل مالونه هندستان ته انتقالولی شي. د غراز د لاجورد لار افغانستان له یو شمیر اروپایي هیوادونو سره نخلوي. په ورته وخت کې د افغانستان ترانسپورت وزارت تنومند وزیر قدرت الله زکی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، د افغان پانګوالو ستونزو د ژر حل خبره وکړه.
زه ولسمشر سره هغه نه مو وخت وختل دي چې ورسره زه ولسمشر سره خبره وکم. د دې نه زه د ټول استادو د مشکلاتونه چې دي په بند مرز کې څه مشکلات شته او په دننه کې تاسو وایي د زینې تر هرات لپاره کوم مشکلات شته، هغه ټول مانو ته غشل دي. بیا د دې حل لپاره بیا تاسو سره کینو د دې نه بیغه مو سي.
خغلی زکی کته هم په افغانستان کې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د وسنی وضعیت په اړه کافی معلومات ورنکړه، خو ویل سره له ډیرو ستونزو په دې ورسته کې افغانستان له نورو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې پراخ اړیکې جوړې کړي. خو پښتنه ده چې د غلوی ترانزیتي لارې ولې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې لپاره نه دي چمتو شوي. د اقتصادي چارو افغان پوه سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته ویل د لاجورد لار او د چابهار بندر په څیر نورې لوی ترانزیتي لارې د یو شمېر هیوادونو د لاسوهنې له امله د دې جوګه شوي نه دي چې افغان سوداګر پر خپل سوداګریز توکي انتقال کړي. د ترانزیت ملي ورځ هر کال په افغانستان کې د خصوصي هوایي او ځمکني او ترانسپورتي شرکتونو د مسؤلینو او دولتي چارواکو ترمنځ د دې سکتور د ستونزو او فرصتونو په اړه نمانځل کیږي. افغانستان اوس مهال د ایران، پاکستان، عربستان، قطر، برېټانیا، روسیا، جرمني، چین، ترکمنستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ د هوایي قراردادونو ترڅنګ ځمکني هوکړه لیکونه هم لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو د ځینو پانګوالو د ستونزو په اړه واوریدل. اوریدونکو هم پر بیلابیلو ستونزو اسمسونه راستولی دي. نظرې لا زرې لیکلي د وسلولو طالبان ویان ذبیح الله مجاهد چې په هلمند کې د خپلو ملګرو د تلفاتو ادعا رد کړه، دی هیڅ رښتیا نه وایي. تازه خان سمسور ننګرهار نه لیکلي، په هیواد کې د جنګونو او وسلولو غلو زیاتېدو خلک سخت اندېښمن کړي دي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، طالبه چې پر یو میز راسره د سولې خبرې کوي او په بل جهاد کې د وحشت ته زور ورکړی، څه غواړي ثابت کړي؟ میلیونونو وګړي درڅخه د سولې په تمه دي او د اوربند غوښتنه کوي. عبدالله ضیا د زابل له شاجو څخه لیکلي، افغان حکومت او طالبان دي د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دانش افغان جلال آباد نه لیکلي، د توکو د نرخونو اوچتوالي او بیروزګاری ولس له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی. اسدالله اندړ له زابل څخه لیکلي، د زابل انار انګور او انځر بازار نه لري. سعادت د زابل له مرکز کلات نه لیکلي، په زابل کې پر عمومي لارو پولیس له موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. محلي چارواکي ورسره شریک دي، لوړپوړي چارواکي دي د دې مخنیوي وکړي. او دین محمد احمدی له کندهار لیکلي، محمد اشرف غنی چې د کابل امنیت نسی ساتلی، د نور افغانستان دی خدای مل سي. په ننګرهار کې میشت کوچیان وایي چې 60% مالداري یې له منځه تللې ده. د دوی په وینا چې د ننګرهار پراخې دښتې اوس په استوګنیزو سیمو بدلې سوي دي. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار تودې دښتې یو مهال د هغو کوچیانو پر کېږدۍ ډکې وي چې په ژمي کې به له سړو سیمو ورته راکوچېدل او مالونه به یې د دې ځای په سمسورو څړځایونو پایېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د آبادیو زیاتېدو او په ښارګوټو د دښتو بدلېدو د کوچیانو او مالونو لپاره یې پخوانۍ پراخې دښتې راتنګې کړې. په ننګرهار کې کوچیان اندېښمن دي چې که د مالونو لپاره یې د څړځایونو ساتنه ونه شي، مالداری به په یو مخ له منځه ولاړه شي. د دوی له ډلې بادام کوچی وایي پر کوچیانو سیمه له یوې ورځې بلې ته راتنګیږي.
مشکلات سره مخ یو بل نشته دی، چراګاګان مو دغه دی نشته دی، وخت په وخت وطن راتنګیږي، دغه کیږي، دغه سره موږ مشکلات زیات دي. او لاندې ولې دې پخې شي، هغه ته مال نه نشي کته کېدی، نو چې هغه ته نشي کته باید د فاس دغه حکومت کورونه جوړ شي، ټولنه جوړ شي، دغه جوړ شي، خل ډیر شوي دي، خلکو کورونه جوړ کړي، دښتې هغه ختم شي، هغه لاړ ټول کورونه شي. په 100% کې 80% کمه شوي ده، 40% پاتې دا چې ختم شون څه به.
د کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وایي، نه یوازې ننګرهار کې بلکې له ډیورنډ کرښې اخوا یې هم البندونه او څړځایونه وو چې دا غزونو سیمونو غزیدو ترې راګرځولي او ورتلې نشي.
موږ باندې سرحدونه بند کړي، سیمې خارداري تیر کړو، زموږ مالونه را ایثار شول ټول په افغانستان کې. او هغه ځینې چې څړځینه او هغه ځینې چې موږ په کې مالداري ساتلې، هڅوک شارکونه شو، چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو، دا غونډې ستونزې دي.
په ننګرهار کې د کوچیانو چارو رئیس وایي، دې ولایت کې د کوچیانو شاوخوا 30,000 کورنۍ میشتې دي چې ډېری دایمي استوګن دي. نیک محمد منی چې په وروستیو کلونو کې د کوچیانو لپاره د ننګرهار پراخې دښتې راتنګې شوي، خو زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د کوچیانو ستونزې له مرکز سره شریک کړي دي.
کوچیان لپاره یو ښه زیره ده لرو چې اوس د رئیس جمهور د نوي فرم حکم په اساس باندې د کوچیانو الفچرونه تثبیت کیږي او د هغې دپاره ډیټابیس جوړ شوی دی چې په دې باندې ډېر په تیزۍ سره کار روان دی. او تقریبا په ننګرهار کې تر څه کم 50,000 جریب ځمکه په مختلفو ساحو کې تثبیت شوی ده. په دې باندې ډېر په عجلې باندې کار روان دی، په ټول افغانستان کې البته دا کار روان دی.
په ننګرهار کې کوچیان د روغتیا، پوهنې او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم جدي ستونزې لري. خو د کوچیانو قومي مشر حاجي ګل میران وایي، څړځایونه او ویلبندونه د کوچیانو لپاره داسې وی لکه کبانو ته اوبه، او که څړځای نه وینو نه کوچی شته، نه یې رمې او نه یې کېږدۍ. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
په فرانسه کې چارواکي له هغو 9 کسانو تحقیقات کوي چې د یو ښوونکي د وژنې په تړاو نیول سوي. چارواکي وایي مشکوک کس چې د قتل تور ورباندې پورې دی د چچنیا وګړی دی. نور له اسمت څارون
د هغه فرانسوي ښوونکي چې په وروستیو ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و، د پاریس په لمنه کې له خپل ښوونځي د باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون دا ښکار د ده په وینا د اسلامي تیرورستانو برید وباله. مکرون ښوونځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه ښوونکي حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړه یې ورکوله او د بیان ازادي یې ښودله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لورې هغه مهال وویشتل شو چې هڅه یې کوله وینیسي او وروسته یې د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون ورځپاڼې د راپور له مخې د فرانسې د تیرورستي ضد چارو څارنوالانو وویل دوی دا پیشه په تیرورستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سنده ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمت